وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم ممندوم یو ځل بیا هرکلی کوو. د امنومن په مسله د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تود بحث د خیبر پښتونخوا حکومت او د نړیوالو ادارو له یو بل سره لیده کاته او د صوبې د اصلاحاتو جاج اخیستل. په قبایلي سیمو کې د سرمایه کاری کولو لپاره د فاټا چمبر اف کمرس خلی ځلې د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلکو ستونزې د ایبولا ناروغي په اړه د اروپای ټولنې د مالی مرستو زیاتولو او د یوکرین حالات په روانه غړي کې ترته تفصیل درکو او په پای کې ورته د باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام لرو. په پای کې به اسرار لمومند خبرونه وړاندې کړو.
خبر پختونخوا ځانو سیاسي ګوندونو تور لګول چې وسلواله ډلې په سیاست ورننوتی او هغه ګوندونه سیاست کولو ته نه پرېږدي کوم چې د سختدریزي او تشدد خلاف دي. د خبر پختونخوا وزیر لویل دي چې نړیوالو مرستندوی ادارو ورسره ژمنه کړې چې د دغه حکومت سره به خپل مرستې جاري ساتي او تمه ده چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا ځانو سیاسي ګوندونو تور لګول چې وسلواله ډلې په سیاست ورننوتی او هغه ګوندونه سیاست کول ته نه پرېږدي کوم چې د سخت دریځ او تشدد خلاف دي. پرون مازیګر د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال د ومی نشتل ګوند غړي سردار حسین بابک ویل خو یو خوا وسلوال ځنې سیاسي ګوندونه په نخه کوي نو بل خوا بیا ځنې سیاسي ګوندونه له ولس سره په رابطه کولو کې هیڅ مشکل نه لري.
چکم خلق دامن تشدد لمبردار دے چکم خلق دامن خبر رکھئی تشدد خلاف دے چکم خلق دے شدت پسندے خلاف دے اگا بالکل پنخ دے داغی پر سیاست باندی پابندی دا
ٹولو سیاسی گندونو تیر اوراز د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن د شوی ځانمرګي برید غندنه وکړه او هوډ یې څرګند کړ چې دا قسمه بریدونه د دوی د جمهوریت حل ځلو مخه نشي نیولې. د خبر پختونخوا وزیر الله ویلې دي چې نړیوالو مرستندوی ادارو ورسره ژمنه کړې چې د حکومت سره به خپل مرستې جاري ساتي. په نوبه اسلام آباد کې د خبر پختونخوا د وزیر الله پروت خټک په مشرۍ د حکومتي چارواکو د نړیوالو مرستندوی ادارو د اساسو ترمنځ لغونډې وروسته د یادې صوبې د پرمختګ او منصوبه بندۍ د څانګې یو چارواکي ماجد رضا د دغې غونډې په اړه مشال لوته ویل.
نمونګه د ټولو بیرونی امداد چې سون ارګنایزیشن دی چې پاغې کې ورلد بینک دی پاغې کې ایشین ډیولپمنټ بینک دی پاغې کې یو ایس ایډ دی پاغې کې ڈی فائی ڈی دی یورپین یونین دی جایکا دا مختلف غټ غټ ارګنایزیشن دي. نمونګه دي ته د ویلې چې را د ګورنمنټ یو پالیسی شفټ اخلي په دې پالیسی شفټ کې چې کوم دی نو تاسو مونږ سره د ټیکنیکل سپورټ راکې.
یا د نړیوالو مرستندوی ادارو په خبر پختونخوا کې په تعلیم او صحت توانایي او نورو څانګو کې د شو پرمختګونو جاج واغستو. د افغانستان د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولایت ته د راکړه شو زرګونو وزیرستانیانو ماشومانو لپاره د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړې دي. دوی زیاتوي چې د یاد ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د راکړه شو کورنیو د ماشومانو لپاره شپېته ګرځندا خونځي جوړ کړی دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی پرون مشال لوتول چې د خونځي او خون کې هم په خپل د متاثرینو لمن زټاکل او د قومي مشرانو په مشوره یې په یاد خونځي او کې د پاکستاني حساب د خودلو اجازه ورکړی ده. یاد وي چې په شمالي وزستان کې د پاکستاني پوز لوري د عملیاتو تر پیلېدو وروسته په زرګونه کورنۍ د افغانستان خوستا خو څلور زره نورې کورنۍ بیا د پکتیکا ارګون او برمل ولسوالیو ته کډه شوې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د پاکستان ترګین صاحب ګوند د قومي اسمبلی غړو ته ویلي دي چې د خپلو استعفاګانو د تصدیق لپاره د پر وړاندې د شورو پر حاضر شي. پرون د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړو په نوم یو نوټس کې سپیکر سردار ایاز صادق ویلي دي چې د ترګین صاحب د اسمبلی ټول غړي په یو ورځ راتلی شي. البته د استعفاګانو تصدیق به یې په انفرادي توګه کیږي چې دارنګ د خبره معلومه شي چې آیا د ترګین صاحب ټول غړي په خپل خوښه استعفا ورکوي او کنه. یاد وي چې د حکومت او پروسه انتخاباتو کې د مشکوکه درغلیو پر ضد د ترګین صاحب درنه او جلسې روانې دي او دوی غړو خپل استعفاګانې د قومي اسمبلی له سپیکر سره جمع کړې دي. خو د یاد ګوند ځنې غړي وایي چې دوی دغه استعفاګانې په خپله خوښه نه دي جمع کړي. تمه دا چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون مشالیدو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولایتي شوراګانو د بریالي شوو کاندیدانو لیست باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپارو چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اوس اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن مشر د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له کبله له کاندیدانو خلکو بخښنه غوښته. د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتې اضطراري حالت اعلان کړ. دغه اعلان وروسته له هغې وشو چې پرون په دې ټاپو وزمه کې دوه بریدونو لږ تر لږه درې دشمتي سرتېري وجل. څېړونکي وایي تېر کال د ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو وروسته دا بریدونه د مصري ریاست خلاف له خونړیو پیښو څخه دي. رایټرز خبر ایجنسی د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې لومبی د الاریش ښار په شمال غربي سیمه کې برید ترسره شو چې پکې دېرش کسان وژل شو. له دې څو ساعته وروسته وسلوالو په یاد ښار کې د امنیتي سرتېرو په پوسټ ډزې وکړې چې پکې درې سرتېري ووژل شول. امریکا وایي دوی له روس سره ټکر نه غواړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن به پر هغو اصولو سمجھوته ونه کړي چې په اروپا او شمالي امریکا کې لامن سره تړلې وي. نوموړی وایي امریکا له روس سره ټکر نه غواړي خو موږ پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې لامن سره تړلې وي جوړ جاړی نه شو کولی او نه به یې وکړو. موږ په وار وار دا خبره کړې ده او موږ به پر هغه اصولو ټینګ ولاړ یو. دا روس له هغو چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټون په سوچي کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویل لویدیځ په یوکران کې د روس مشروع ګټې رد کړ او د یوکران د پخواني ولسمشر ویکټور یانوکوویچ د لرې کېدو ملاتړ یې وکړ. دا و تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. د جمعیت العلماء اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګ برید وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی د امن او امان پر مسله تود بحث کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام یو مشر وای برید به د دوی پالیسی بدله نه کړي. خو د دوی پالیسی څه ده؟
د ځانمرګ مسله جهت کول دا د ځانمرګ د ریاستوبي د دغه جمهوریت خلاف یو سازش ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت او نړیوالو ادارو د صوبې د اصلاحاتو جاج اخیستی. خو وزیر اعلی پرویز خټک واړی بلدیاتی انتخابات شرط تر سره وسی.
موږ کوچ دا دی چې لوکل گورنمنٹ موږ حکومت طرف نه تیاری او شو الیکشن کمیشن ډیټ راکی چې دا اختیارات موږ لاندې لیول باندې وکړو.
او په وخت سوریا د بی کلتوري پروګرام کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ یو داسې ځانګړی ریپورت لري چې پکې د دودونو په موقع د زمي لپاره پیسې راټولول کیږي.
کله واده یې د واده تر خوړی وروسته شاو لپاره تخشانی کوي او د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته سره کوي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په کوټه کې د جمعیت العلماء اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن باندې د ځانمرګ برید وروسته د جمعې پر ورځ د امن او امان په اړه تود بحث وکړی. مولانا فضل الرحمن له بریده ژوندی راووت. البته دوه نور کسان ووژل سو او یو شمېر نور ټپیان سو. د اسمبلی په غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو پر سیاسي مشرانو بریدونه وغندل. خو البته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دا خبره راپورته کړه چې هغه ګوندونه چې د تشدد مخالفت کوي هغوی سیاسي هلې ځلې نشي کولای. حکومت پارټانی چې د شدت پسند په ګونګه شبه حمایت کوي هغه ته د لوی لوی غونډو کولو اجازه ده. دا چې د اسمبلی رادیو نور ته ول سمه همکار غلام غاو سالته ورغلی او دا ریپورت یې راول لښلې دي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې دوی دا مهال د بدامنۍ د ستونزې سره مخ دي او تر ټولو اول د بدامنۍ ستونزه حل کول پکار ده.
صحیح تحقیقات کی اوشی ہو دیکھیں چسوک بلوشتی اگر مخام اخراش
او د جمعیت علماء اسلام پی ډلی مفتی سید جانان په خپل وینا کې وویل چې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د هغوی دریض واضح دی او دا رقم بریدونه هغوی د خپل سیاسي مبارزې نه نشي پشا کولی.
جمعیت علماء اسلام کوم موقف تا او کومه پالیسی دا او کومی خبری دی د دغه ملک د جمهوریت لپاره به هغه اندغه شان د قایمي او دایمي وي.
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو منظم ډول زیاتره سیاسي ګوندونه په نخښه کولای شي او بل اړخته ځینې سیاسي ګوندونه د ولس سره په رابطه کې هیڅ مشکل نه لري.
سیاست باندھی پابندی دا یو پلاننگ روان دی یو ډیر پلان ریکنگ روان دی چې دې تاکي مخالفو چې د وطن معیشت تبا کاو تاکي مخالفو چې د وطن تشخص تبا کاو تاکي مخالفو چې د وطن نن ناموس تبا کاو هغه کوم دغه کال او د پاکستان په سیاست کې دغه مداخله.
خود خیبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامي یو صوبایي وزیر حجی حبیب الرحمن وویل چې د بدامنۍ په اور کې شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه په نخښه کړی شوی دي او هغوی په هر یو سیاسي ګوند د بریدونو غندنه کوي.
په دې پاکستان کې څومره لیډرشپ یو هم د دې د ماکون نه بچ ان هر سره ټارګټ کې هغه په دې ملک کې هراسمنت خوري هغه د عمل د څه ورای شوی دا د اسلام دښمنان دي او نه پاکستان دښمنان او دا د مرکزی حکومت ذمہواری ده د څلورو ورو صوبایي حکومتونو ذمہواری ده چې فوري طور پر یې باندې وهای لیول ډیبیټ کی ډیلیبریشن کی او د دې تحت تنظیمو راځي دا زموږ ذمہداري ده چې دا غنوالو کو.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې په مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید وروسته د تود بحث ترسره شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لکه څنګه تاسو اوریدل په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مولانا فضل الرحمن باندې د برید په اړه تود بحث وی امن او امان باندې بحث شوی دی. هم دغه برید د پنجم په پورس په کوټه کې پر مولانا فضل الرحمن وسو چې په کې نوموړي روغ رمټ راووت. خو د برید ګر په ګډون دوه کسانو وشو سو تر شل زیات شو بسو. پر مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې هم دوه ځله ځان مرګ بریدونه شوی دی. په همدې اړه احمد شاه زمي د یاد ګوند له ویان جان محمد څخه سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورته پوښتلې چې پر مولانا فضل الرحمن باندې د دا ډول بریدونو لامل څه دی. دا غو جواب
د مولانا صاحب سیاست سر کې د امریکا چې کوم خارجه تګلاره ده هغه غندلې ده د هغه خلاف خپل دریځ دا هو د تګلارو کې هغه په منځني ختیځ کې دی چې په افغانستان او سیمه کې دی. بل مولانا فضل الرحمن له ډېر وخت دا خبره کوي چې عسکریت ضد تګلاره چې ده د جمعیت علما اسلام په پاکستان کې پلی کړې ده او سره په پاکستان کې د جمهوریت د پارلمان د مضبوطی او د اساسي قانون د درناوي خبره کړې ده. نو ډېر داسې کړي چې په ملک دننه او د ملک بهر چې د دې مخالف دي او بیا چین په پاکستان کې اور پکې هم ستا. نو ډېر داسې ډلې شته چې هغه غواړي په پاکستان کې د دې سیاست مخه ونیسي او په مجموع کې یو بې ثباتي رامنځته کړي. داسې کومې ځانګړې کړۍ دي موږ خو استخباراتي معلومات نه لرو نو په مشخص ډول نسو ویلای څوک کېدلای شي.
نو اڅکزی صاحب، پوښتنه مې دا ده چې دغه وسلوال چې پر مولانا صاحب برید کړی دی یا مخکې بریدونه پر کړی و، دوی څه پیغام ورکول غواړي؟
دا حتمی ده چې د دوی اول هڅه خدا ده چې د مولانا صاحب دا منځلارې سیاست چې دی دا خاموشه کې دا لمن د یو سي دا تشویق نشي. دویم دا چې ډېر سیاسي نظرونه دي په پاکستان کې دوی اوسنۍ کم نظام یا سیستم چې دی د دې لارې بدلون نه غواړي او غواړي چې د بل نظام راولي. د ځینو خلکو میتودولوژي یو طرح ده، د ځینو بل ډول ده.
اڅکزی صاحب، په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان یو سخدري زډل بلل کیږي یا ګڼل کیږي، او د زیاتره ځانمرګو بریدونو پر دوی په غاړه اخلي. اوس ما پښتنه ده چې جماعت علما اسلام د دوی دغه سکرونو په ضد یا د ځانمرګو بریدونو په اړه د دوی موقف یا د دوی دریس څه دی؟ ستاسو دریس یعنی د جماعت علما اسلام دریس؟
دوی خو دا پډاګه کړې ده چې په داران حملو کې دوی هیڅ لاس نشته، او حتی آن د کوټې په حملو کې په دې ځانمرګي برید کې هم دوی دا پډاګه کړې ده چې دوی په دې کې لاس نه لري. موږ خو بله لاره نه لرو چې پر چا باندې د دې الزام ولګوو، او دا خو په کار دي چارواکي دا معلومه کړي چې څنګه د استخبارات د مخه دا چا دا حمله وکړه، دا ځانمرګي برید کوونکي څوک دي، او که چیرې څوک د دې طرفه غاړه اخلي دا څوک دي؟ نو حتمي ده چې دا د دې ځای ایالتي حکومتونو ته دا خبره متوجه کیږي چې دوی خپلې دندې ترسره کړي.
ورستی پښتنه مې همدغه ده چې د ځانمرګو بریدونو په اړه د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې دریز یا موقف څه دی؟
موږ خو په پاکستان کې یو دیموکراتیک سیاست پلي کوو. موږ دا وایو چې په پاکستان کې د پارلمان او اساسي قانون بل مشرانو سپي لاس کړی دي، او موږ د متشدد سیاست په مخالفین یو. موږ د عسکریت ضد سیاست غوره کړی دي. موږ وایو چې په پاکستان کې د پاکستان دولت یو اسلامي دیموکراتیک او پرمختللی هیواد ګرځول لپاره سولې لار باید غوره شي. دا زموږ سیاست هم درڅخه
دو د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن ویاند جانو مدد څخه چې پر مولانا فضل الرحمن د بریت ورسته زموږ له همکار احمد شاه زمي سره مرکه کوله.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې،
سروې
په 3:30 بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې.
او سم د خیبر پښتونخوا نړیوالو ادارو ترمنځ غونډه د حکومت ترمنځ د خیبر پښتونخوا حکومت او نړیوالو پرمختیایي ادارو د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې په صوبه کې د سو اصلاحاتو پرمختیایي کارونو جاج واخیستلې. په غونډه کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم برخه واخیستله. له غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې پرویز خټک وویل چې حکومت یې بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دی، خو یوازې د انتخاباتي کمیشن له لوري د ټاکنو د تاریخ اعلانولو ته انتظار کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار رابی اکرم خان رپورت لري.
نن د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اعلی چارواکو او نړیوالو ترقیاتی ادارو یو غونډه وشوه. په دې اعلی سطحي غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په تعلیم، صحت، توانایي، مقامی حکومت او د انصاف په شوبو کې د اوجت کړی شوی اقداماتو جاج واخستې شو. خیبر پښتونخوا حکومت په یادو شوبو کې یو ایس ایډ، نړیوال بانک او یورپی یونین په شمول ځینې نورو ترقیاتی ادارو په مرسته تیر کال د یو اوږدې مودې پروګرام شروع کړی و چې مقصد یې د صوبې په مهمو شعبو کې اصلاحات راوستل وو. هم په دې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې تر اوسه پورې د صوبې په مختلفو شعبو کې اوچت کړی شوی اقداماتو نه مطمئنه دي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی زیاته کړه چې یو کال کې اوچت کړی شوی د اقداماتو نه پس هغه ویل شي چې په صوبې کې بدلون راغلو، او نړیوال امدادي ادارو هم زموږ په کار د اطمینان اظهار وکړو، او ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته به جاری ساتي.
موږ کوچ دا دي چې لوکل ګورنمنت موږ حکومت طرف نه تیارې او شو الیکشن کمیشن ډیټ راکې چې دا اختیارات موږ لاندې لیول باندې ووتو، او موږ صوبایي حکومت مکمل اختیارات هرې محکمې ضلع حکومت تور کو فنډونه به خپل صوبې 30% حصہ ورکو، هغه چې خلک خپل مسلې په خپل کور کې خپل کلو کې حل کړي. او دغسې هیلتھ ایجوکیشن کې موږ ډېر ریفارم راوستل، سرکاری اسکولوں کو انگلش میڈیم کا مانیٹرنگ سسٹم پہ کرا لو، استاذان خپل اسکولوں کی حاضری شروع کا فرنیچر رو بندوبست کو
د ترقی او منصوبہ بندے د محکمے او چارواکی ماجد رضا د دې غونډه په اړه مشال ریډیو ته اویل
نمونګه د ټولو بیرونی امداد چې سون ارګنایزیشن دی چې پاغه کې ورلد بینک دی، پاغه کې ایشین ڈیولپمنٹ بینک دی، پاغه کې یو ایس ایڈ دی، پاغه کې ڈی فائی ڈی دی، یورپین یونین دی، جائکا دا مختلف غټ غټ ارګنایزیشن دی. نو تیسرا مونګه په دې باندې خبرې وکړې او مونګه دې ته دویلې چې را د گورنمنٹ یو پالیسی شفٹ رکھلی، په دې پالیسی شفٹ کې چې کوم دی نو تاسو مون سره مونږ ته ټیکنیکل سپورٹ راکې چې را مونګه په خو طریقه باندې چې کوم دی دا شفٹ مونږ واخلو او په مخ ابجیکټیو چې را مینیمم ریسورسز سره مونږ میکسیمم بینیفیټ واخلو.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې یقینا صوبه کې مسلې شته، خو د دې سره سره دوی د پرمختګ کارونه هم کړی دي. د زیاتوي
کرپشن لیول کې تاسو ګوره د کمزې نه کمزې تر راغی، بالکل ختم شوی نه دی خو کافی حد پورې ماشاءالله چې کم شوی دی. بل تاسو ګوره ک د پولیس ډیپارټمنټ چې هغه مخکې په کومه طریقې باندې پولیس کې ریکروټمنټ کې د کومه طریقې باندې بکید، په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې تاسو ګوره مانیټرینګ پراپر شروع شوی دی، باغې کې ټیچران برتی چې هغه په کومه طریقې باندې وشو په 100% مارټ باندې بلکې پوزټیو سټوډنټ شته. او خبره تاسو ټیک ته چې مسلې ډېر زیات دي، نو एकदम په یو کال کې یا یو نیم کال کې کومه وې چار څه ټیک شي
خیبر پختونخوا حکومت د تیر کال راسه هر درې میاشتې پس نړیوالې ترقیتی امدادي ادارو سره یو مشترکه غونډه کوي چې پکې د خیبر پختونخوا د حکومت لاړه اوچت کړی شوی د اقداماتو جاج اخیستل کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تحریک انصاف ته د وروستي ځل لپاره نوټس ورکړی چې د اکتوبر تر 1 پورې دي د خپلو استعفاګانو تصدیق وکړي. تحریک انصاف د مرکزي حکومت پر ضد د اګست د 14 راهیسي احتجاج کوي او په دې لړ کې د قومي اسمبلی غړو له خپلو چوکیو استعفاګانې هم له سپیکر سره جمع کړې وي، خو دغه ګوند د استعفاګانو له تصدیقه ډډه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخی ډکوي.
او ایاز صادق څوک چې د قومي اسمبلی سپیکر دی نو هغه د تحریک انصاف ټول غړي کمو چې څلور دېرش غړو خپل استعفاګانې جمع کړې وي د اګست په 28 نیټه د هغې وروسته وخت په وخت نوټس ورکړې دي چې هغې یو په یو راشي او دغه رنګ د خپلو استعفاګانو تصدیق وکړي چې آیا دا استعفاګانې په زور یا په دباو باندې خو د دې خلکو نه دي اخیستې شوې. نو د هغې لپاره وخت په وخت نیټې ورکړې شوې خو دا خلک حاضر نه شو. د تحریک انصاف دا موقف او دا دریځ چې دا ټول با په شریکه سره حاضریږي او دی وخت د خپل استعفاګانو تصدیق کوي، خو آیا صادق بیا وایي چې نه کم آئین او قانون کې کم اصول او کم رولز دي د هغه مطابق به یو کس ځان ځان راځي. اوس یې یو کم دیرشم اکتوبر چې کم دنو هغه ختمي نوټس ورکړي چې په ماسپښین 2 بجو پورې تاسو راشي او بیا مطلب یو کس به راځي خپل استعفاګانو تصدیق به کوي. کچره داسې ونه شو د هغه وروسته بیا د سپیکر سره اختیار دی، آئین هغه له اختیار چې څه فیصله هغه کول غواړي هغه وکړي، خو دا ممکن نه ده چې بغیر د تصدیق نه د یو کس د تصدیق نه بغیر هغه استعفا منظور شي او هغه بیا الیکشن کمیشن ته نوټیفیکیشن ولیږي او الیکشن کمیشن بیا د هغه رکنیت معطل کړي. ته دا پر دا ضروري ده چې لاول هغه راشي او د هغه خپل استعفا تصدیق وکړي. نو دا اوس د یو کم دیرشم اکتوبر وخت ولا ورکړي چې راشي کني د هغه وروسته بیا سپیکر خپل فیصله ښکاره کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر د تحریک انصاف غړو ته وروستی نوټس چې د 1 نیټې پورې د راسي او خپل استعفاګانو تصدیق وکړي د دې تفصیل ریاض مسخی راکولی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 10,500 15,000 او 10,300 کلو هرتز اوریدل شي.
دا تاسو مشال ریډیو اوري.
فډا چیمبر اف کامرس وای قبالی سیمو کې د کاروبار ترقی او لسته د روزګار ورکول د لپاره به حکومت او سرمایکارو سره خبري کوي او دا شان به قبالی سیمو کې د پټو قدرتۍ خزانو څخه د ګټې پورته کولو کوشش کوي. دا خبره د چیمبر مشر مشال ریډیو ته کړې ده. تفصیل به له اسلام آباد ریاض مسخید راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو یا ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس صدر شاهد الرحمن ویناوا چې د ادارې مقصد د ملکن ډیویژن په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې کاروبار ته وده ورکول او د دې خلکو ته روزګار ورکول دي او د دې مقصد لپاره به دوی د حکومت او سرمایکارو سره خبرې اترې کوي.
سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ خبر داغی پتا ان سر امنگ دلتا مختلف وقتوں میں ورک شاپ ہوں کم روزگاری با روزگار خلق دی آگے تمنگ داغی تفصیل بیان ہو چی بھائی دادا شیزونا دادا پوٹینشیل دلتا اشتا اور آشے دلتا کا سلا ہو کے ایون دا دی سے فیزیبلٹی جوڑو گواڑی دی سے ورکنگ پیپر جوڑو گواڑی اگر وہ لفری احکات منگ پس میڈا بانے جوڑو اور دی چر تاج دا پیسو کمی دا وجہ چاہے تب بینک کا رجوع کریں ایون دا کہ منگ بینک کا پوری دی سر بغیر فیس ہے وہ منگ بدلا بینک نہ لون راگستی
دا کاروبار او سرمایکاره په وده کې د چیمبرز د کردار په حق له مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس د پخوانی صدر او سنیټر غلام علی نه تپوسو کو نو دوی چې د ادارې د حکومت او سرمایکارو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي.
پکړدارې چې ماینز بار بل نور چې کوم داد دل توزی نور چې کوم قدرتی خزانو شینه پټل تر اوږي چې اغه معنی د ټیبل چیمبر یو ډی لوی ریسرچ کړی دی او اغه ریسرچ د حکومت ته مخکېږي او اغه سچ انویسٹر تم مسکی او حکومت تم فیسیلیٹی ور کی او پارزان نفس جودل کردی نہ ور کی جودل جی مشینری پرووائڈ کی چھ مشینری ولا ور کی نو دمنگا د ملک ایکسپورٹ بزیا چھ او دغه غریب خلق کو روزگار با نور خشی او دغه تبا د بے روزگاری خاتمه ممکن چھ او کل چھ من پ قبائلی سیما کی بے روزگار نو جوانان لو روزگار ور کو نو دا کما ترخه گری چھ نہ پجے کی بم ډیر زیاده کمی راشی.
سینیٹر غلام علی زیاده کڑا چھ فاٹا چیمبر اف کامرس 2000 سلورم کال کې جوړ شوې دی خو سیمه کې د نامنه او پوزي عملیاتو لوجه د ادارې خپل کار په موثره توګه نه دی تر سره کړی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته به د خبر ایجنسی په تیراو بړه کې د اکتوبر د 14 نیټې راځي د وسلوال پر ضد د خیبر 1 په نامه تازه پوزي عملیات دوام لري. پولیټیکل چارواکي وایي د تیراو بړې ځخه د بدمنی او پوزي عملیاتو لامل تر اوسه د اورګزو او خیبر ایجنسی په بیلابیلو لارو شاوخوا 3000 کورنۍ په شور ته رسیدلی دي. دا چې دغه کډوال د څومره ستونزو سره مخامخ دي او دوی ته کوم ډول اسانتیاوي ورکول سوي په دې هکله نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د کنټرول روم نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تر اوسه دغه سیمو نه خواوشه 3000 کورنۍ په خبر ته کډه شوې دي او دغه خلک د ورګزو ایجنسی علي مسجد لالا کندو بټتل او پښتخر په لار باندې په خبر ته ځانونه رسوي. د تیرانا به کور شوه یو تن وارث پرې دی په تیرا باړه کې د موجوده حالات او ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وایي.
او بس وسه نروغل لا کو خیر لکم پانه وخت او تملک خپل وو پاکم تین تیر نشول وو شپلت بمبوري شروع شول وو زدا شای چې دلته روغل دلته بمبوري شروع شو اسکورته په خبر لا روان نو وسمه چې مخبل زونی غټول خلکو لا دوي چې سول دته کم کو بل بل ور شو دلته مو پانه نشته دلته مو عزت نشته دلته مو خدمت نشته دلته مو پختنه نه کیږي خو بس بمبر سوي او زخمی دی و مړی دی بچی رړ او پلور مریو چې پلور رړ او خزم مریو چې خزر رړ او په تیر مریو نو مت شوی په دابو
د شپې تو کالو یو مش عبد الرحمن پردی هم د تیرا کاخیلو نه به کور شوې دی او وای
ټول دنیا ورسته ټور راوتل او ګاډي مو په 2000 روپۍ ګاډي راونیو کورونه وسوځول په چکن د نور خلک ته بس نه چا چا څخلی نه نه چا څه شهر نه کړه اوس ما دلته کې نو شنو زوی نشته زو د دومره تکلیف سره مخ شوم چې نه ارشه ارشه نه پته مې څه شه په روړې نه ده دکان مال ته مې دکان نه کاو هغه مې بریخه
د باډي او تیرا پولیټیکل تحصیلدار خالد خان وای چې دوی د کډوالو د پاره د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم په مرسته د باډې او پیښور په پوله باندې دوه مرکزونه جوړ کړي دي خو یوازې هغه خلک به رجستر کوي چې د مخکینه رجستریشن نه وي شوی. دا ځکه چې په دې کې ځنې بې کوره شوی خلک سمو د مخکې په خپل خوخه تیرا او باډې ته تللی وو او اوس بیا بې کوره شول چې دا دوه ځل رجستر نشي. په دې کله نو موڑی زیات کړه
نو هغه خپل ریکارډ چیک کی چیرې دا هو ډبلینګ پکین دی شو دی مرکز چې دی باړې تحصیل له چې باړې تحصیل باندې کوم کډی راوځي چې شیخانو په خپل باندې نو هغه ته دا شین سہولتونه ملاوي کی خوراکي مواد او کوم پیسې د ترانسپورت او دی یو بل لاندې پوینټ ته تشتخره کی هغه چې د حکومتونو حکومت چارواکو سره د مشرانو صدا د غشو دا اپروش دا پوینټ بیا بدل ته دی ولښت کی تحصیل ته د دې طرف نه د سیټل نه تلل پابندي ده د هغه طرفه چې کومې کډې را روانې دي هغه باندې پابندي نشته په شیخانو باندې مونږ دا اوس دې راشي دې طرف ته
یا د دې چې د خیبر جنسۍ په تیراو باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې په بیا بیا پوځي عملیات شوي دي خو د روانې میاشتې د شپاړسمې نېټې نه دلته د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسۍ
د فرهاد شینواری له رپورټ سره ورسېدو لس نیمې بجې ته اوس به اسرار علم مومند راته د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د خبر پختونخوا ځنو سیاسي ګوندونو تور لګول چې وسلوای ډلې په سیاست ورننوتی او هغه ګوندونه سیاست کول ته نه پرېږدي کوم چې د صدر زیات تشدد خلاف دي پرو مازیګر د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال د عوامي نشتل ګوند غړي صدر حسین بابک ویل که یو خوا وسلوای ځنې سیاسي ګوندونه په نخښه کوي نو بل خوا بیا ځنې سیاسي ګوندونه له ولس سره په رابطه کولو کې هیڅ مشکل نه لري په کوټه کې د لټون په عملیاتو کې تر شلو زیات شکمن کسان نیول شوي دي د کوټه پولیسو نن مشال دی وتویلی په دغه خار کې د زیاره دوره تر خونړی په خورسته یې پرون د جمعې لورځ رئیس د خار په بلابل سیمو کې چړنی عملیات پیل کړی دي چې دوی په خبره پلټنې ورڅخه روان دي د پولیسو په خبره په دغه عملیاتو کې له پولیسو سره ملشه ځواکونه هم دي د خبر پختونخوا وزیر الله ویلي دي چې نړیوالو مرستندوی ادارو ورسره ژمنه کړې چې د حکومت سره به خپلې مرستې جاري ساتي پرون په اسلام آباد کې د خبر پختونخوا د وزیر الله پروت خټک په مشرۍ د حکومتي چارواکو او د نړیوالو مرستندوی ادارو د استادو ترمنځ لغونډې وروسته پروت خټک دغه څرګندونې له مشال سره په خبرو کې وکړې د افغانستان د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولایت ته د راکړه شوو زرګونو وزرستانیانو ماشومانو لپاره یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي دي د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچیزازي پر مشال لوتویل چې د ښوونځیو او ښوونکي اهم په خپله د کډوالو له منځه ټاکلي او د قومي مشرانو په مشوره یې په یادو ښوونځیو کې د پاکستاني نصاب د ښودلو اجازه ورکړې ده او تما دا چې د افغانستان دولتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون مشال لوتویل د انتخاباتي شکایتونو کمیشن دولتي شوراګانو د بریالي شو کاندیدانو لیست سباندې دوه ونې مخکې دوی ته وسپارو چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اوس اعلانېږي
اسرار علم مومند درته د خبرونو لنډیز واوره ولا اوس د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي
جنگ روس پانی نن خپل ادارې کې د کویټ په نام نه او تر هغه غری په کاروایانو لیک کړي دي او وایي چې تیر ورځ په مولانا فضل الرحمن د خودکش حمله په ګډون د ډزو پیښو کې سوار لسته نمړو او یو شمیر جوبل شوی دي ادارې مخ کې لیکي چې په مولانا فضل الرحمن صادق شهید ګراوند کې هغه وخت حمله وشو کله چې د جلسې نه واپس روان وو د دوران دوه تن نمړو او دوه دیرش جوبل شو هم په دغه ورځ هزار گجنی او کرانی روډ باندې پر لپسې دوه حمله کې نه تن نمړو او جوبل شو کمبرانی روډ باندې دیو سی په گاڑی حمله کې درې لاروی مړ او سوارلس جوبل شو د ادارې په وینا چې په کویټه کې په یو ورځ دومره حمله نه دا خبره ثابتېږي چې وسلوال او ترهګر بیا منظم کیږي او دوی د حمله توان هم لري د کوم د ختمولو لپاره به چې قانون نافذ کوونکي او استخباراتي ادارو له موثر اقدامات کول وی چې یو خو د دوی په خپلو کې رابطې پرې کړې شي بیا به هر ملکونو سره یې هم د رابطو مخه ونیولې شي او د حمله منصوبه دین اول باید چې د دوی خلاف کاروایی وشي او سرور سره بعد ټولو ډلو عالمانو لا هم خپل کردار تر سره کول پکار وی چې داسې خیالات مسترد کړي شي چې پکې د بل ډلې غړو ته کافر یا واجب القتل ویل کیږي بل طرف ته د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پنه خپل ادارې کې وای سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف ته نهلې د مقدمه اوریدنې په محل ویل دي چې د صادق او امین په اوصافو پوره خدون کې کس ته اسمبلی غړي جوړې دي شي ادارې وړاندې لیکي کوکته شي او د سپریم کورټ د دې خبرې پرانا کې د پاکستان د اسمبلی غړو کردار باندې نظر تیر کړی چې نو یو تن به هم د اسمبلی غړې جوړ نشي. ادارې زیاتوي چې دلته دا رواج دی، هر خبره او هر کار به د دروغو نه شروع کیږي او دا یو تریخ حقیقت هم دی. او کچری رښتیا په دې خبره عمل وکړی شو نو اسمبلیو ته د راتلونکو خلکو شمیره به ډیره کمه پاتې شي. ادارې اخیری کې وایي باید چې د صادق او امین معیار صرف د اسمبلیو د غړو لپاره ونه ټاکل شي، بلکې د ججانو، سرکاري ملازمینو نه واخله تر دا هر پاکستانی وګړي پورې دا وغځولی شي، ځکه چې رښتینې معاشرې په نړۍ کې د ترقۍ بام ته رسیدلی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې یو پاکستانی خبریال اسما شیرازی ته د ورکلسوی جایزې او د هغې د وینا په اړه لیکنه کړې ده. نوموړي ته دا جایزه په زړوړو او پر اصولو ولاړه خبریالي ورکلسوی ده. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د اوسني حکومت د جوړېدو په اړه لیکنه کړې ده. مقاله لیکي چې آیا په دې هیواد کې خو د سیاسي جوړجاړي لپاره لا سیاسي قانون سرغړونه نه ده سوې. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي پاکستانی خبریالی او د یو ټی وی چینل د یو نامتو خبرونی قربانی اسما شیرازی د جمعې په ورځ د 2014 کال د پیټر میکلر ایوارد ترلاسه کړ. اژانس لیکي د جایزه هر کال د نړۍ خبریالانو ته په مشکلو حالاتو کې د هغوی پر زړوره او پر اصولو ولاړه خبریالی په بدل کې ورکول کیږي. اسما شیرازی د پاکستان هغه لومړی خبریاله ده چې په امریکا کې د پیټر میکلر د جایزه ترلاسه کړې ده. نوموړي د یادې جایزې له اخیستلو وروسته ویلي چې په پاکستان کې پر خبریالانو لا هم ډیر ظلم او زیاتی کیږي. اسما شیرازی ویلي چې که څه هم یادې جایزې د دې حوصله زیاته کړې ده، خو د دې په وینا پاکستان لا هم په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. اسما شیرازی ترلاسه کړې جایزه هغو کسانو ته ډالۍ کړې ده چې د دې په وینا په پاکستان کې د خبریالۍ په مسلک کې د خپل هدف لپاره ځانونه قربان کړي دي. فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړېدو په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې آیا د سیاسي جوړجاړي لپاره خو له سیاسي قانونه سرغړونه نه ده سوې. مقاله لیکي په دې اړه بحث نه کیږي چې په افغانستان کې رامنځته شوی نوی انتظام د دې هیواد له اساسي قانون سره سم دی او کنه. مجله زیاتوي دا خبره د پوهېدو نه ده چې ګواکې دا هیواد په ډیر لوی سیاسي کړکیچ کې و، نو ځکه سیاسي پرمختګ تر نور هر څه مهم وبلل سو. فارن پالیسی زیاتوي دوه کاندیدانو چې څنګه په ګډه حکومت سره جوړ کړ دا د افغانستان په اساسي قانون کې نسته او دا د خلکو د خوشي برعکس کار دی. مقاله پر مخ لیکي د دې حکومت په ترڅ کې د نوي اجرایوي رئیس د چوکۍ د رامنځته کولو لپاره پارلمان او عدلیه ته هم څرول ورنکړل سو. د افغانستان له اساسي قانون سره سم د ټولو لویو انتظامی او عدالتي چوکیو د ډکولو لپاره له پارلمان څخه د باور رای اخیستل اړینه ده. د بیلګې په توګه که د هیواد یو مرستیال ولسمشر استعفا کوي او یا مري، نو به د هغه د ځای ناستي ټاکلو لپاره له پارلمانه منظوري اخیستل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو موافقه کړې ده چې د ایبولا ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د خپلو مالي مرستو کچه لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په دې نږدې راتلونکي کې به د ایبولا پر ضد د واکسین ازمویل د افریقا په لویدیځ کې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې د افریقا په لویدیز کې د ایبولا د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د خپل مالی مرستې کچه 1 میلیارد یورو ته اوچته کړي. د اروپای ټولنې مشر هرمان وان رامپوی په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزې په دوهم ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د دې نوې مالی مرستې خبر ورکړ. لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د ایبولا د واکسین ازمیل د افریقا په لویدیز کې پیل کړي. ټاکل شوی چې د 2015 کال تر نیمایي پورې د دې کمپاین په ترڅ کې سلګونه زره کسان واکسین شي، خو ډبلیو ایچ او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې آیا دا واکسین به د دې خطرناکې ناروغۍ په وړاندې ګټور وي کنه. د ډبلیو ایچ او یو ویاندې ډاکټر ماری پولیکینی پرون وویل که د دې واکسین دوه ډولونه اغیزمن ثابت شي، امکان لري چې په راتلونکي کال کې پر میلیونونو کسانو تطبیق شي. د ایبولا د واکسین د دوه پرمختللو ډولونو ازمیل لا دمخه پیل شوی دی. ایبولا ناروغۍ تر اوسه 4800 کسان وژلي دي. مالی د لویدیځ افریقا شپږم هیواد دی چې په روانه اونۍ کې د ایبولا ناروغۍ د خپراوي راپور ورکړ. په همدې حال کې یو امریکایي ډاکټر چې په لویدیځ افریقا کې په ایبولا د اخته ناروغانو له علاج وروسته نیویارک ته ستون شوی په همدې ناروغۍ اخته بلل شوی دی. دا په نیویارک کې لومړنی کس دی چې په ایبولا ناروغۍ اخته تشخیصیږي. د یو بل خبر لمخه د امریکا د مریلند ایالت یو اوسیدونکو نرسه چې په ټکساس ایالت کې په دې ناروغۍ د یو وخت ناروغ د علاج پر مهال د ایبولا ناروغۍ ویروس اخیستای او روغه شوې ده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رحنه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم سلور بجې او د خالی پر ورځ پاو کم دوه بجې.
اوسم د یوکرین په اړه رپورت. ټاکل شوی ده چې په یوکرین کې به د دې هیواد پارلماني انتخابات د رواني اونۍ په پای کې یعنی د اکتوبر پر 26 یعنی سبا له به کېږي. ملګرو ملتونو امریکا د یوکرین له ټولو وګړو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دلته باید بخښنه وغواړم چې په تېره خبرونه کې تاسو واورېدل چې دا په 24 نیټه کېږي خو نه، دا به سبا له د 26 نیټه ده، یعنی د شنبه په ورځ به کېږي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
امریکا د اوکراین له ټولو وګړو څخه د کریمیا او هغو سیمو د اوسیدونکو په شمول چې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی دا انتخابات د اوکراین لپاره یو بل مهم پړاو بولي. ساکی وویل امریکا په پدې ټاکنو کې هر ډول لاسوهنی په سخته وغندي. ساکی وویل واشنگتن تیار دی چې د اوکراین له نوي پارلمان سره د اداري فساد پر ضد او د دې هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د سولېز حل لپاره د هیواد سره کار وکړي. د اوکراین په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې روسي پلوه جلا غوښتونکو پریکړه کړې ده چې د نومبر په میاشت کې به خپل جلا انتخابات ترسره کړي. خوساکی وایي یوازینی قانوني ټاکنې هغه دي چې په اوکراین کې د اکتوبر په 26 کېږي. ساکی زیاته کړه موږ د اوکراین د حکومت ستاینه کوو چې د ټولو خلکو لپاره خپلواک او منصفانه انتخابات ترسره کوي او له چارواکو او سیاسي ګوندونو څخه تمه لرو چې د انتخاباتو د نړیوال ډیموکراتیک قانون سره سم د ټاکنو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې په اوکراین کې د نننه اوس مهال 4,10,000 کسبه کورسوي دي. د یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې لږ تر لږه 3,00,000 خلکو په روسیه کې د مهاجر په حیث د نوم ثبتولو غوښتنه کړې ده. نور 16,000 خلکو له اروپایي اتحاد او 5,01,000 له بلاروس څخه د پناه غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو له ټولو اوکراینیانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد پر راتلونکي پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. د لومړیو رایو د شمیر لمخې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو له 30% رایو سره تر ټولو مخکې دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ریا اوس هم د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې بازومت عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر په غونډه کې د تصویری ژورنالیزم د لیکچر په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د شلمان لرغونتون په اړه د خاغلی پزل زمان شلمان د مرکی وروستي برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په ودونو کې د نندري یا باجی پر اواج هم یو رپورت درته ولرو. لومړی رپورټ ترازو ختیز ادبی بهیر چې د تیرو دونیمو کلونو راهیسی ونیزي تنقیدی غونډي او مشایری کوي په مېش کې یو ځل د پهونتون له استادانو په بیلابیلو ادبی او علمی برخو کې لیکچر نوټونه اخلي. دا ځلې په خپل غونډه کې د تصویری ژورنالیزم په اړه لیکچر نوټ واخیست چې حالې په دغه رپورټ کې درکو. په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د کره کتنې برخه لیکچر ته ځانګړې کړې وه چې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد حامد غورزنګ پکې په تصویري ژورنالیزم د غونډې ګډونوالو ته لیکچر وړاندې کړ. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی په هره میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو څخه په ادبي برخو کې د لیکچر نوټونو د اخیستلو لړۍ پیل کړي چې دا ونه یې د تصویري ژورنالیزم د زده کړې لپاره وقف کړي وه.
د ختیز ادبی بهیر اهداف هم دا دي چې باید نو ځوانانو ته باید لیکچرونه آماده شي او په هره برخه کې دوی ته معلومات ورکړل شي. دا ځل مو حامد غورزنګ استاد راغوښتی او هغه د انځور اخیستنې یا فوټو ژورنالیزم پاک لای پراخه تدریس ورکا او ځوانان پوښل چې فوټو په څو قسمه اخیستل کیږي، څو قسمه شاټونه لري او څه ګټې لري او باید څه رقم واخیستل شي. ډېر څه مو تیز دک او ځوانان هم تیز دک. زموږ هدف هم دا دی چې باید په هر برخه کې ځوانانو ته لیکچر نوټونه برابر کړو او د پنتون د استادانو لخوا هغوی ته درسونه برابر شي، څو دغه ځوانان په راتلونکي کې ښه معلومات ولري.
دا چې په دغه لیکچر چرکی بهیروالو ته د تصویری ژورنالیزم په کومو اړخونو رڼا واچول شو خاغلی حامد غورزنګی راته وایي.
لیکچر کې صرف او صرف هماغه و بنسټیزو شاټونو کوم چې په فوټو ژورنالیزم یا تصویری ژورنالیزم کې په کار وړل کېږي، کاغه د عکس برخه وي، کاغه د ویډیو برخه وي، په دې باندې خبرې وکړي چې د ایکسټریم وایډ شاټ، ویری وایډ شاټ، وایډ شاټ، د لانګ شاټ، کورنۍ د ورپسې کلوز شاټونو چې له کلوز اپ، کلوز، ایکسټریم کلوز کټ اوی، په دغه شاټونو باندې ما خبرې وکړي او سناسمې په فریمینګ او منول باندې خبرې وکړلې.
د اریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل لیکچر د ځوانو بهیروالو لپاره ګټور وباله وی ویل.
دا زه فکر کوم چې د دغه ځوانو لیکوالو، شاعرانو چې ژورنالیستان ملګری پکې هم کینی، بلکې ځوانان دي نوی نوی راغلي، ډیر زیات ګټور دی. هغه په دې خاطر چې ټکنالوژي له هر اړخه په ډیره بیړه مخکې روانه ده. اوس کومنګ د هر چا لاس ته وګورو، ټلیفون یې په لاس کې دی او په هغه کې کیمرا ده او بل ټولنیزې رسنۍ دي. دوی همدغې باندې عکسونه اخلي او هلته تن استفاده کوي، د خپلې خوښې تصویرونه پورته کوي. نو دغه ډول لنډ نوټونه یا لنډ درسونه د دوی لپاره هغه لومړنۍ زمینه برابروي چې څه ډول تصاویر واخلي یا څه ډول په دې برخه کې مخکې لاړ شي.
ځوان شاعر او ژورنالیست ایمل مړوند هم لیکچر ګټور وبال وایي. که ښاغلی غورزنګ د تصویری ژورنالیزم په اړه د لیکچر نوټونو لړۍ وغځوي او په بیلابیلو برخو کې د مثالونو په راوړلو سره بهیروالو ته خودنه وکړي، ګټه به یې څو چنده زیاتوي.
د کمرې هغه و کوم شاټونه چې دی عمومي د تشریح کړل، کمرې تشریح کړل، ډیر څه تنه اوس مونږ او ملګرو یاد کړل. ولې زما په نظر کې چیرته غورزنګ صاحب لګ د خیامه دګې سره راغلی او دغه کوم درس چې د پټو ژورنالیزم تشریح کولو لګ په داسې بنیادی او په تفصیلي ډول تشریح کړی وي، مثلا سلایډونه راوړي وو، هغه کوم بیلګي چې د ځان سره په ذهن کې لرلې هغه ګډونوال ته خویدلې وي. پټو ژورنالیزم چې د پټو ژورنالیزم اخلاق څه دي، که دغه څه په تفصیل سره په غږېدلې وي، نو دا به باور لرم چې ملګرو به تر دې زیات څه یاد کړي وو.
حامد غورزنګ له بهیروالو سره ژمنه وکړه چې د تصویری ژورنالیزم په اړه به د لیکچر نوټونو لړۍ ته دوام ورکوي.
د ګډونوالو لخوا نه دغه درس د دوی د علاقمندۍ سبب وګرځېد. ټول ګډونوالو سره ما ژمنه وکړله چې زه به له خیره په راتلونکي کې د لړۍ په شکل باندې د فوټو ژورنالیزم د اصول، اخلاق او د دوی قوانین د کمرې په مختلفو برخونو کې په پروجیکټور باندې چې ورسره چې د کوم شاټ ذکر کیږي هغه ورته په څو مثالونو کې خایم.
د ختیز ادبی بهیر مسؤلین وایي چې د تیرو سبان دي دوه کلونو راهیسی چې په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر خپلې ونیزي غونډې پیل کړي او تر څنګ یې د لیکچر نوټونو زمينه برابره کړي، په لزګونو تنو ځوانانې د پښتو ادب بیلابیلو برخو سره آشنا کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د شلمان لرغونتون په اړه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلی وي چې ښاغلي فضلزمان شلمان په خپله حجره کې په سلګونو داسې لرغوني آثار راټول کړي چې زرګونه کلونه تاریخي قدامت لري. د ګوتم بود له مجسمو نیولې د اشوکا تر ډبرلیکونو پورې آثار موندل کېږي، او تر څنګ یې د سلګونو کلونو جنګي وسایل لکه لیندۍ، غشي، توري او ډول ډول ټوپکونه هم شتون لري. دا چې په دغه لرغونتون کې نور کوم کوم آثار خوندي دي له ښاغلي شلمان نه یې د مرکې په وروستۍ برخه کې اورو. داسې چینکې زه وینم، داسې لوښي زه وینم چې پخوا به خامخا د کور د استعمال سیزونه و، خو اوس ستاسې د موزیم برخه ګرځېدلې ده. دا به د څو سو کالو قدامت ولري، تاسو به مشاهده کړي.
دا لوښي چې کوم دي نو دا خو یو د خاورې نه جوړ دی، او دا سر پیټلو دی، سر ګیلټو دی، څه چې کوم دی تانبا ده. خاورې نه چې کوم لوښي جوړ دي نو دا درې قسمه دي، یو ته ګردسوي وي، بل ته ګرد نر وي، او بل ته جانان وي. نو د دې خاصیت دا دی چې پخوا به چرته داسې دشمنی به وه، یا به چې کوم دی نو د چا ځمکه باندې مشرۍ کشرۍ باندې به ورانو، او کوشش به دا چې دا سړی زه مړ کړم. نو د چانک کې به پچیو کې ورته زهر واچو، دا یو داسې ماده ده چې سړی وخوري هغه مړ کېږي. نو د چانک چې بچی د پیالې ته را پرېوته، د چانک به ما چې د پیالې به ماته شوه، نو سړي ته به دا اندازه وشوه چې یاره زما د وجودو سازش شوی دی. دا تقریبا د 250 کالو د 300 کالو زاړه لوښي دي.
خو دلته چې زه وینم چې د دغومره اوږده تاریخ لرونکي آثار تا ساتلي دي، کله داسې د آثار قدیمه محکمه راغلي د دای لیدلی دي، یا تاسو دغه کوشش کړی دی دغه خپل آثار مور خودلی دي؟
بلته دای څوک راغلي نه دي، او زم کوشش کوم چې لکه ځان داسې بیلو ساتم، او د خلکو سره چې کوم دی نو زما تعلق جوړ نه شي کنه په دغه خیال باندې. نو ما خپله کوشش نه دی کړی څوک د ځانه راغلي نه دي.
نو فکر نه کوي چې دا د کروڑونو روپو اساسي دي؟ ستا نه روستو ستا بچی دغه مشال به دا وساتلی شي؟
یوازې مشال نه، زما یو لور ته انجینیرنګ کړی برېښنا شلمان، هغې چې کوم دی نو زما د لایبرری کې چې څونه کتابونه دا ټولې لوستي، په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. مشال هم ښه پوهېږي. پاغونده شلمان مې بله لور ده، هغه چې کوم دی نو ډېره مرانې ده په دې سامان کې خودو کې، او یو ځنه بل ځای ته کولو کې. بل نژو دی روحان شلمان، هغه انجینیرنګ کړی دی، هغه چې کوم دی نو هم پوهېږي. او زما دا توقع هیله مې ده چې الله تعالی به ما رحم وکړي، او دا سیزونه به دوی وپالي او به ساتي.
که څوک داسې حاضر شي، آرکیولوژي والا یا د آثار قدیمه والا حاضر شي، او دا تا نه په بیا باندې واخلي، او بلا ډېرې پیسې درکړي، ته به خپل موزیم ورکړي؟
ثقافت خرڅول، جبه خرڅول، دا سیزونه زما خپل یو پښتون سړي لپاره ډېر ده بېزت او شرم خبره ده.
یعنی دا چې ته به دا پخپل ژوند به مو ساتي، او بچو ته به دې هم دا توصیه چې ستاسې موزه مو ساتي؟
نه، دا زما عقیده ده، زما دوی دا هیله ده چې دا به دوی محفوظ ساتي. بلکې دې کې به لکه څنګه چې دتره نه ماته پاتې شو په میراث کې، ډېر ډېر خدای خدمتګار او باچا خاندان چې باندې اصلاح افاق نه ده، هغه سره جوړه کړو. نور زمان خان نوم یو، بیا به کال 1910 کې پیرنګیانو چې زما نیکونه او زما تره دا چې کوم دی نو درې ورځې کاله یو سیار سره یکتمې د پیلان دی چې جیل ته لېږلي زمونږ جایداد او زمونږ کوټې او زمونږ حجرې دا پیرنګیانو څنګه لام کړې. نو دا هغه نه ماته دا هر څه پاتې شوي، او دا دې کې بیا ما ډېر بې دغه وکړو زیاتېوالی وکړو. زما هیله ده زما بچي به چې کوم دی نو په دې کې به نور زیاتې کړي، او دا محفوظ ساتي.
په همدغه موزیم کې بیا ستاسو یو کتابخانه هم جوړه کړې ده چې په دوو غټو غټو الماریو کې کتابونه ځای په ځای شوي دي. دا هم تاریخي دي؟
دا ټول په تاریخ باندې دي، او پښتو ادب باندې بیا پکې ډېره زیاته برخه ده. او دې کې ډېر زیات کتابونه ماته د خپل تره نور زمان خان مومن نه پاتې شوي دي، هغه چې کوم دی نو په خپل وخت باندې ډېر لوستي خلک، او څه پکې بیا ما ډېر زیات را وړي دي، او زه په خپله مطالعه کوم.
که څوک چېرته داسې د کتاب علاقمند راشي، او ستانه یو کتاب نیمه غواړي د سواخ د پاره د خپل مطالعې د پاره، تاسو ورته کتاب ورکوي او کنه؟
چل کتاب نه ورکوم، بل دا چې ځان ز کتاب هم نه لمه، خیراتی نه لمه، په پیسو یې لمه کنه. او دا چې ډیر دا سي جنکه راځي، لنوی راځي، دا ایم پیل دا تی سي، دا پی ڈی دا تی سي، نو پاره کو سره کوم کوم. او چې کتاب ګور نو دلته کتلی شي، او لګر دې ځنه بار نشي وستل.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، نندرا چې د افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته باجی هم وای، داسې یو رواج دی چې د واده زلمی ته خپلوان، دوستان او کلیوال نغدې پیسې ورکوي. په دغه رپورت کې مو د نندري یا باجی په کلتوري ارزښت څو تنو سره خبرې کړې دي. په ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه دود اوس هم پالل کیږي چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نومونو یادیږي. څوک ورته نندراوایی، څوک کومک، څوک تخشانی او څوک یې د باجی په نوم یادوي. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي چې د واده د زلمی تر څنګ د کلي نایی یا دلاک ولاړ وي او له هر چا څخه چې د واده د زلمی لپاره مرسته ترلاسه کوي په لوړ غږ د کور ودانۍ چغه پسې وهي.
زمونږ کلی کې چې کله واده یې د واده تر خوړې وروسته ماسپښین د شاو لپاره تخشانی کوي او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته درسره کوي. د کلي نوی ولاړي هغه پیسې راټولوي. هر څوک چې څومره اندازه پیسې ورکړي بیا دغه نوم اخلي وایي چې خانه شاباد خدای دې په خاده کې ور ورسوي. دغه پیسې چې راټولې شي یو اندازه شاو ته ترې ورکول کیږي، هغه په خپل جیب کې د خپل خرچ لپاره نور بیا د کورنۍ اخلي. تر څلوېښتو پنځه څلوېښتو پنځوس زره کلدارو پیسې ورټولېږي.
خو د ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلي یو تن اوسیدونکی لقمان خان وایي چې د دوی په کلي کې به چې پخوا د ودونو مراسم ترسره کېدل نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله، خو اوس چې خلک په هوټلونو کې ودونه کوي د باجی یا مرستې دود کم رنگ شوی دی.
کلیوالو مشرانو به دې الک سره خپل له وس مطابق چا پنځوس روپۍ، چا سل روپۍ، چا پنځه سوه وي، نو شپېته اویا زره روپۍ به دې الک له دې خپلو کلیوالو ورکولې. نو اوس په ودونو کې دا دود او دستور نشته دی، ولې چې اوس ودونه ټول په هوټلونو کې کېږي، د پښتو عنعنات کلتور لږ لږ کمیږي.
خو د سخرود ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خان آغا وایي چې په سیمه کې دغه دود اوسم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي نو په هغه وخت کې غزلمی ناست وي، بیا خلک د یو پیسې ورکوي د یو کومک په حساب باندې او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله د بل زلمی واده شي هغوی هغه کتابچه راړي او بیا په هغې کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره راکړي دي، بیا هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي هغه خپله قرضه خلاصه کړي.
دا چې اوس په هوټلونو کې ودونه تر رکیږي، د واده زلمی په کومو سوغاتونو نازول کیږي؟ د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عرفان الله بیداری راته وایي.
په دغه وخت کې هغلته محلي هنرمندان ناست دي، هغوی ورته یوه سندره د دې شاهو د احترام په خاطر باندې استاد سرود راونیسي. شاهو ورته خلک وایي یا زلمی چې دا کله هوټل ته راننه وځي دغه ناستو میلمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کړي، چا ته غاړه ورکړي، چا ته لاس ورکړي، چا ته همداسې لاس پورته کړي. پخوا به چې دوستان راتله دلته ورته خلک ګینټي وایي، ځینې خلک ورته امیل وایي دا به د پیسو را جوړ کړی او را به وړو دی زلمی ته به یې غاړه کې واچو. خو اوس هغه په تحفو بدل شوي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې ښار ته نږدې پرتې دي او یا یې ښاري کلتور خپل کړی، یو شمېر پښتني دودونه پکې کمرنګې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې ځینې رواجونه لکه د واده د زلمی نازول اوس هم رواج لري. د مشال رادیو د ادبیو کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
چو خونځه ده مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې ده دا وان بچو خونځه ده دا وان بچو خونځه ده
ماشومان وای سلګو کې مونتا چان دی خندلی وسارو مولا سرا کاګي مون هر چایو شاډولی سوخ د اور جامو کې داشي کتابونه رانا اخلي بس د دی وطن کمې دے بس د دی وطن کمې